روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغي مړ کیږي د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسئلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمني کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00422112540 بل شمیره ده 00422112540 که د اړیکې وسنه لرئ یوازې موږ ته لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي د واټساپ شمیره هم درته وایم 00420 00 11 11. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني نه سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل له دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی لامل د زړه ناروغي دی همداسې ده او څه لامل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته بالکل لکه تاسو چې وویل زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې انسان ټول بدن ته وینه پمپوي یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچني حجرات ته د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده نو که د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نه سي رسېدلی او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ترنیانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري
ډاکټر صاحب ډیر مننه اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې مننه چې زموږ بلنه مو منله دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر صاحب په جرمني کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شي نو همدغه ده چې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عام دي خو داسې ده چې تر ډیره نه ښکاري او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي کچه څومره ده او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی البته هغو کسانو ته چې سنونه لکتر لګل څلوېخت یا 50 نه پورته دي
بالکل جن صاحب زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغۍ په اړه یو لاند تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغۍ باندې کم کسان ډېر اخته کېدلی شي کم خلک د ډېر ریسک سره مخامخ دي په لومړي سر کې کله د زړه او د رګونو ناروغۍ جدیت موږ په عمومي اصطلاح په چپ کې کارډیوواسکولر مریضان ویل کېږي نو چې په هغه کې د زړه امراض دي په هغه کې د مغز یا د سټروک هم د دغه سره تړلي دي په لومړي سر کې باید موږ ووایو چې د دغه مرضو لپاره مختلف ریسک فاکټورونه شته یعنې که دغه ریسک فاکټورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډېره ده دغه ریسک فاکټورونه په عمومي شکل موږ په دوو ډولو باندې ویشلی شو یو هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه لري د مثال په ډول عمر یا سن که د سن په لوړېدو سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډېریږي یعنې په دې کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه شي لرلی دوهم ریسک فاکټر چې دی هغه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې د دغو امراضو ریسک ډېر دی یعنی دا هغه ریس فاکتورونه دي چې سړی نس کولای چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریس فاکتورونه دي چې په هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري. د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض لپاره خورا یو غټرین ریس فاکتور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام هغه ریس فاکتور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهمه هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټرینو ریس فاکتورو څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریس فاکتور دی چې د اوبیسیټی یا چاغښت چاغښت دی، د خپل یو تو غټرینو ریس فاکتور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په ټیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریس فاکتورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی سي، دا تر یو حد پورې سړی وکولی سي چې دا کام کړي. مثال په ډول فشار دپاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو وویل چې سنونه یې تر 50 څخه لوړ وي، اقلا باید یو وارې د فشار وکتل شي په کال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشتې کې یو وارې باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دوی لپاره کافي ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په 3 میاشتې کې یو وار کنټرول شي، او مخصوصا دغه 3 میاشتنی راپورونه د شکرې خورا ډېر مهم دي، ځکه هر څومره چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړېږي په غونده په هغه سویه د قلبي او اویي امراضو کچه هم ډېرېږي. نو زموږ هڅه ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو چې دغه ریس فاکتورونه تر یو حده پورې کنټرول کړو.
بله کوربه دان ډاکټر صاحب هادی بیرته تاسو سره ګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو په دې ته نه کوم چې د زړه ریسک فاکتورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجي وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیار وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي، بل هم دا ده چې وای نارینه وو کې نظر ښځو ته دغه خطر زیات دی. اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی او دغه راز چاغي ده. دا سی راتویل سی چې د زړه ناروغي تر کومه کچې پورې یا څو فیصد د دې ور دي چې مخې ونیول سی یا لک تر لګه د ریسک یا خطر را کم شي.
ډیر زړه مننه. اول خو تاسو نه مننه کوم چې د زړه نیول وځي په مناسبت باندې برنامه نیولې تر څو چې خلکو اما په هواي ور شي. بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه. د امریکن د هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فدریشن یا د زلدن لیول فدریشن او د شانه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ ایف، د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 5 مړینو کې چې د زړه د وجې نه راوسته کیږي، څلور مړینې چې دی هغه د هغه فاکتورونو په تړلې چې هغه قابل تغیر دي او هغه چې موږ یې مخه نیولې شو. یعنی په دې معنا باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وجې نه چې راوسته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو نو موږ په 5 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډېر اکثریت سره هغه موږ په کډورو باندې تقسیم کوو چې تفصیلا مې ان شاء الله برنامه په ودو کې خبرو وکړو هغه موږ دا غو مخنیوي وکړو.
بله کور ودان و د سپتمبر 19 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال د دغه ورځ شعار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي او د غرض د زړه د حمله مخاوني ولشي هم د زړه د حمله کچه راکم شي. وروسته په دې باندې تفصيلي بحث وکړو. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سر به خبري وکړو چې منتظر پات نه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم ژوندای وستې. سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی له زابل خبري کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلای صاحب ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیره مننه قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، مې پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي، تر څنګ یې همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغۍ سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځانته ده؟ بل هغه کسان چې هغه ډیرې ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني، هلته ډیر مرګ ژوبله پیښیږي، هغه کېدای شي له کومو د زړه له ناروغیو سره اخته شي؟ ما داسې کسان لیدلي دي، مثلا یو وخت کې موږ له غزنی نه موټر کې راتلو، یو ځای یو سلو درې موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمېر ځوانان شهیدان شوي وو، کله چې زموږ ملګري ویني نو د زړه حمله پر وردي، هغه یو دم بیهوش کیږي. نو آیا هغه به په راتلونکي کې که داسې پیښې ویني، له څه مشکل سره کوم کسان مخکې داسې، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني.
کور ودان زابلای صاحب سلامت اوسئ. مننه ډاکټر صاحب. هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنې د زابلي صاحب ځواب کړئ، چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عامه اصطلاح کې ورته مېرګي وایي، دغه وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تماس لري او کنه؟ او زمونږ کې بله پوښتنه د زابلي صاحب دا وه چې غمجنې پېښې لیدل یا هم مثلا د مرګونو پېښې لیدل، دا وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې، و زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړۍ پوښتنې ته د مېرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دې ته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي، په ډیرو اوقاتو کې دوی بې هوښه کیږي، دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دې ته موږ هغه د پښتو په اصطلاح کې د مرګي حمله ورته وایي. نو د مرګي حمله چې د خپل خورا ډیرې لتون لري، خو یو د هغو د لتو څخه دا دی چې هغه کې جنیټیک خورا ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فامیلی کې د اپیلپسي مریضي یې، نو هغه په دا فامیل کې هم د اپیلپسي نور پسې ځي. دوهمه خبره دا ده، ډیر هغه مریضان چې سټروک حمله تیریږي، یا داغه په مغز کې یو رقم د سټروک د حملې څخه وروسته یو څه پاتیږي چې هغه اپیلپټیک سیزر باعث ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي او د خولې څخه یې ځګان راپورته کیږي، دا یو رقم دی. دوهمه خلک چې بعضې روحي تکلیفونه لري، هغه بعضې وخت د سایکوجینیک سیزر په نامه باندې یو رقم سیزرونه پرځي چې هغه رالویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف راچپکیږي دوه درې دقیقې، د هغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید حتماً شفاخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کیدلی شي او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوهمه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول وارې د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامنځته کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې که دغه ډیر وخت دوام وکړي، د زړه همداره مبیسه کیږي، یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اتمه نه دي چې راچپاسي، په لومړي سر کې کلینیک دا دی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد هغه کمی چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعضې مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدیده وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي، بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي نو انسان راچپه کیږي. نو دا
هغه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. هادي مننه ډاکټر صاحب. خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینې یا هم هغه چیکاپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډېر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیکاپ وکړي. نو د لپاره به راځئ چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عامې دي او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنې که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو نه اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، خلکو لاسرسی خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګه د صحي خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو، په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري او دغه د ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې وو چې په هغې باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره پرې خبره وکړو هغه لاړې راخه ده. د زړه ناروغۍ که چاته پیدا کېږي، نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغیو کې لوی تعداد لوی شمېر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه کې د زړه نورې ناروغۍ هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی، په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجنه رامنځته کېږي عموما په کم عمر کې، یعنی 15 تر 15 کلونو عمر کې، 10 کلونو عمر کې رامنځته کېدلی شي. او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي. نو دا د ناروغۍ او غنوا دي. خو د زړه د شریانونو ناروغۍ چې ډېرې زیاتې دي او د زړه حمله چې ورته ویل کېږي، کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړله، نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجنه رامنځته کېږي یا د بندوالي د وجنه. او دا لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی، یا د سینې درد، دا درد چې په فشاري شکل باندې وي. او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثره غاړې ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي، د دروندوالي احساس کوي مریض، او کله داسې احساس کوي چې ختې دی سای بندېږي او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري، ډایبټس ناروغان، په هغه کې عموما درد نه وي، او په دې کې دا حمله د یاد درد دی کم یا درد به احساس نه، خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجود دي. د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کېده، لګ لاړ شي یا لګ خار کوي، او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي. دا یو بل عمده اعراض دی د زړه په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده، مریض کله همداسې کار په وخت کې، کله د روانې په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي، کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دي یا سرې اواري، نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي. بیا چې لوړ بالښت دي هغه سر بیا لږ د خوبۍ او د خوالي احساس کوي، یا په خوب کې یو دم د سابندۍ د وجه نه اوچتېږي. نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغیو یو نښه ده. مهرباني.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې ډاکټر صاحب ډېر په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه عمده نښې نښانې بیان کړې، او د دغه نن ورځې د لمانځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان همدا ټاکلی چې د عامو خلکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغیو په اړه باندې. اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه وي.
خیر اوسې لوجین صاحب محترم، او تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام.
علیکم السلام. ستړي مشي، تاسو د زړه په اړه باندې مشخص پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. همدر در سره پاډی کا کین له لغمان نه دا سډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل، او تام ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې. زما لنډ غونډې پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته خنه دي، او کوم هغه کلو کنه لکه مشروبات، دغه غیر الکولي مشروبات دغه څومره څوک تکلیف لري دغه څومره موفید دي که موزره دي. او بل پښتنه او نظر مې دا ده بودی سه محترم چې دلته موږ په دا پیښې خفار ځای کې کېږي که نه، یو پښتنه مې دا ده چې د مطلب د دغه پرمختللو هېوادونو لکه ایران، ترکیه یا اروپا د دغه هلته کچه څومره ده او په افغانستان کې مطلب د مړینې کچه څومره فرق لري. او بله پښتنه مې دا ده چې نظر مې دا ده چې دلته موږ په علاقه کې ډېر ځوانان له دې مرض نه مړه شول. دغه یو دوه میاشتې مخکې د مایوبینو د ملي ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډېر ښه ځواني م او یاره یو لس دقیقو کې دا په دې د مرګ هغه مړینه یې د منځته راغلله چې ډاکتران د ده په هغه پوه شوي نه ول، لکه دا خو لیدلی و او چې هغه نږدې ډاکتر ته بیولی او هغه ورته مطلب د معدې هغه ویلې چې د معدې نه دا زړه خراب ده او معدې نه بېهوشه ده، نو د معدې پچکاری ورته کړی او بیا چې نور هم خراب شوی و. نو نظر مې دا ده چې دلته هغه پوهه د ډاکترانو کمه ده، یو خو عام خلک هم بې سواده دي، خبر نه شي ما ته د زړه تکلیف شته که نه شته که یم، هغه خو هغه وخت کې بې سوره یې له بېهوشه یې په ځان نه پوهېږي، دغه ډاکټران یې په مرض نه پوهېږي چې دته پورې اکسیجن او د ولغېږي دی ماسې سونه لیدلي چې بې سا بندېږي، سا نه شي اخیستلی. نو دغه نظر مو
کور ودان همدرد صاحب سلامت اوسې، له نظر او پوښتنه مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نه کوو، موږ ډېر تکړه ډاکټر صاحبان درو چې دغه د بیلګې نن موږ سره په سټوډیو کې دي، چې یو ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډېر پیچلي او مغلق عملیاتونه یې ترسره کړي دي، وروسته به په دې باندې بیا رڼا هم واچوي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغیو د درملنې امکانات څومره دي. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې همدا مهال د عصبي جراحۍ په تخصص باندې بوخت دی، نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوي په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحبان هم چې هغومره لازمه پوهه ونه لري، خو دغسې مغلقې پیښې چې کېږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله، نو بیا ښه ده چې سړی هغه مرکزي روغتون ته ځان ورسوي. کور ودان بل اورېدونکی راخلو، بیا ورځو میلمنو ته ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه خدای دې مان قبول کړه. فضل الدین صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټول محترم اورېدونکو ته لاندې شبه تاسو همیشنه اورېدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړه. تاسو
مننه خدای دې قدر وکړي. یو سلام ډاکټر صاحبان ته وایم، مشفقه ته کوو د خپل افغانستان په ډاکټرانو الله دې عمر زیات کړي. الدین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پوښتنه لرم، زه خپل د زړه درزا لرم، یعنی هر وخت نه را سره همیشه نه را سره، یو وخت وخت داسې د زړه مې درزا کوي محترم اسد الله الدین صاحب چې دا د زړه درزا په خپلو غوږونو سره اورم، یعنی همیشه نه را سره. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پوښتنه ده چې مثال د خبرې آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو دغه تشخیص راته وکړي او علاج انشاءالله ستا. او بل پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب سره، عبد الله الدین صاحب خصوصا دا اوس د کم ځوانان چې دي په دا اوس ټولنه کې خاص په دغه سګریټ او په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي، دا څونه موزر تمامېږي د زړه د عملیې لپاره د زړه د درزا لپاره، که دغه دوه پوښتنې ډاکټر صاحب را جواب کړي الدین صاحب. او بل یوه غوښتنه مې ستاسو محترم عبد الله الدین صاحب، دغه تاسو همیشه په خپلو اورېدونکو خدمت کړی دی، خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازي موږ تاسو پورې وړي. که چیرې تاسو په راتلونکو خپرونو کې یاد شکرې ډاکټر یو راوغواړي ولې دا مریضي دلته زیاته شوې ده، او یو جلدي ډاکټر د پوستکي د کډاغ دوا ډاکټران تاسو راوغواړي، نو موږ به ډېر تاسو منندوی یو. سلودین صاحب محترمه
کور ودان تل سب سلامت او سي تل موږ دغه خبرونې د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم د اوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړو، نو موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو. په خو هم خبري کړي بیا به هم خبري پکې وکړو. کور ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي راځي دغه د همدرد سي پښتنه تاسو جواب کړي. وای کوم خواړه باید ونه خوړل سي؟ البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي، او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پوښتنه درلوده، او دا پوښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچه نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي یا وروسته پاتې دي، لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغو هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچه او یا هم د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې په کچه کې وای کوم توپیر شته؟
لودین صاحب ډېر ښه پوښتنه ده، زه به یو لږ وضاحت ورکړم د موضوع ته. ډېر ښه پوښتنه ده او دا یو موږ ته ډېر ښه موضوع راخلاصوي. هغه دغه ډاکټر صاحب چې وختي وویل چې پریوینټیو کارډیولوژي پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک د دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوی وکړي. دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پرایمري پریوینشن وایو. پرایمري پریوینشن دا معنا چې د دې تر مخه چې یو مریض رامابین شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو د دغه مریضۍ د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوی کړي. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو تاثیر ودرلودلی شو. د هغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو. دوامه خبره هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکري او یا خپل د شکري مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامداره ډول باندې تعقیب کړي. دریم تر ټولو مهم شی چې دی هغه حرکت یا سپورت. سپورت هغه په هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایو. ایروبیک سپورت دا معنی چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15 یا 10 کیلومتر که امکانات سړی ولري چې وګرځي. دا یوه خبره. دوامه خبره کوشش باید وسي چې د سچوریټیډ فټ یا هغه فټ یا هغه غوړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول غوړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالوو د دغه د ډېر لوړ مقدار څخه باید مخنیوی وسي. هغه غوړي چې په هغه کې سچوریټیډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي دي که سړی دونه امکانات ولري که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بلې افتګوتان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي. دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریوینشن په ډول باندې استعمال کړي. او نور ټول هغه مرضونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره ورته وکړله چې د اټریال فیبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکاتو نامنظم والی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید اکلن یې وارې ولاړ شي ډاکټر ته د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریال فیبریلیشن خو نه دی. ځکه که اټریال فیبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې دپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فاکټر دی. نو په عمومي صورت باید زه ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وسي چې موږ دا د پرایمري پریوینشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریوینشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامابین سوی. مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فاکټورونه کم کړو. که دا نخسته یو مرض رامابین سي چې هغه بیا سیکنډري پریوینشن مثال یو مریض دی هغه باندې د زړه حمله راغله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکوو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رانسي. هغه دا معنی چې د زړه د حرکت نامنظم والی د ترانسي او کراسي د هغه تداوي موږ وکړو خدای نه خسته سټروک ځینې پیښ نسي. دا دوامه خبر. او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید په اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دغه پوښتنه وکړله هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علایم چې وختي تشریح شول چې هغه فشار دی هغه د پر سینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندی ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چابخانیه ته ځان ورسي. موږ په چیپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي. یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده. هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغونه د مریض د مړینې کچه ډیریږي. یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمپټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شفخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شفخانې ته ځان ورسوي. ځکه هر څومره حتی که هم د هغه په تداوي کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي.
خور ودان ډاکټر صفادی سلامات او سي اوریدون کول ډاکټر صفادی سره مخخه پدې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و مننه چې کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنه و منل د نیم سات لپاره راغی ډاکټر صفادی ډیره ډیره مننه سلامات او سي لګډونه مو ډیره مننه پات باسل ډاکټر صاحب راشد سره مخته وړو ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدون کې اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمند نه د ویل چې زرمې درځيږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راځي ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا دخانيات استفاده کوي دغه د دخانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي مخکې تاسو په ریسک فاکتورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر زپا مرتخ په اشاره درلو دي اصل څه څه وایي
ډیر زه تمنه نه مخکې دنه چې اتل صاحب تورشم غولم مخکې ورور همدر صاحب یو پوښتنه کړې و چې دا په اروپایي ملکونو کې زیات دي که دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غولم چې هغه جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020 کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غي راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020 کال کې سب شوې دي د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیون په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیون خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیون دي یعنی دې خبرې معنی دار چې موږ څلور چند زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده اګه هم عمده وجدار چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسي لرو خدماتو ته نو دا هم د غرور پوښتنه جواب را د اتل صاحب د پوښتنې جواب کې باید یم چې بالکل هو کله چې د زړه ضربان د پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي دا که په ورځ کې یو وخت پیدا کیږي که په هفته کې اونۍ کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان زیاتېدلو نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډېر لوی امر په نړۍ کې رامنځته کوي او په نړۍ کې تقریبا 640 میلیون انسانان چې دغه بلی باندې اخته دي نو په دې کې د زړه په ناروغي کې د زړه بنظمي ده یا اټریال فبریلیشن دی نو که اتل چې مراجعه وکړي او الله وکړي چې اې خبره نه غوډه راشي ستاسو خبره به ان شاء الله نو خو بیا به خپل معلومات کړی خو خدای نه خاصه مشه موجود نو په وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبره دوهمه خبره دا و چې دخانيات چې دي بالکل دخانيات د زړه په دغه کې د ناروغۍ او په ریسک فاکتورونو کې په ډېر لوړه کچه باندې ځای لري که څه تاسو هم چې د سيګريټ د وژنې او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د چمل دی سره چې غر وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل میرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې دغه خلکو سهم په دغه په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیون انسانان نو دخانيات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او د زړه په ناروغیو کې د زړه کومړو کې دا ډیر لوی برخه ده نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې د دخانياتو خلاف لوی کمپاین او چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانيات دي هغه د صحت او د پیسو ته بدلون کوي او تاسو کوشش وکړئ چې لاس واخلئ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډر مننه او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د خوانیات په مجموع کې په ساده الفاظ وایي مثلا د نشئی مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شی چې استفاده یې منه ده په قوانینو کې نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالمې پاتې کیږي ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی سټډی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام سټډی مشه
ته اوریدونکو ته ټول دوستانو ته سلامونه وایم زه په فرانسې کې اوسېږم د زړه مرض مې ده نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څه وکم دا کوم ما ستاند اچولای دا یعنی زه څه وکم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرض یا دا مشکل د کمې دوی څه وکم او د زیاتې دوی څه وکم چې لکه مخه ونی سم او ماته فو ډاکټر دلته وای چې ته به ټول عمر دوا وخوره خدا خو به وخوره مسره دوا خو به دا مشکل جاتیږي نه
ښه تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي تاسو کې لاین کې اوسې زه به ډاکټر صاحب راشد نه هیله وکم چې تاسو سره خبرې وکړي چې په دا ناروغي باندې مسار خلاص کړي بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنې ولري
صحیح زه جمعالدین احمدزی یم فرانسې نه
ښه جمعالدین احمدزی ورور ډاکټر صاحب راشد تاسو ته پوښتنه لرئ له احمدزی ورور نه
او احمدزی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي څو وخت کېږي چې سټنت مچولې او څو سټنت تاسو چول شوې
ما ته خو چولې یو دو په 2019 کې
په 2019 تاسو د شکر ناروغي لرئ
نه
یا د فشار ناروغي نه لرئ
د چی شي فشار نه نه نه
د فشار د ویني د ویني فشار ښه تاسو په کورنۍ کې نو څو کوم د زړه تکاری شي ریس تاسو والدین نورونه او ورونه د څو ماماګانو کې
پنځیر وو د مونږه او د ترلور و آرام د زړه مرز نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر ته چې مرز د زړه د باید پاکستان ته بوزي او وی وسنه لره د بل اخره جلکی وم براسولا او د مونږ پلان د زړه مرز لاره خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران ته پوښیو متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی د مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
ته ځکه پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو روسي پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخ چې ویل شو چلم ولم یا بل شي د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې ټوکټه کې څوک سیګریټ وته کې سبا مې غوټه ته درنه ورکیږي نو ورغم
زه دا خو له خبره نو دوم مدین احمد سه د سدا چې تاسو ته د الله سه حد درکې تاسو څنګه چول شوی دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مخکې نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي او دا چې سټنت یو فارین باډي ده یعنی یو بیرونی جسم دی او هغه تاسو په وجود کې پروت دی تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره بندېدو ته تمایل زیات وسکه بن شوی او مخکې تنګ شوی او نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وایي چې د دې خبرې معنی دا نه ده چې تاسو سټنت واچو نو تبه بیګه مکینی بلکې تبه اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې تبه کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کم کی استعمال د غوړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غوړو باندې خبره وکړه نو باغې کې کوشش وکړي چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کړئ هغه په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې دا اغه کاربوهایډریټ یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې هغه ډوډۍ کې دا پوری ځای کې دا په مکرونی کې دا او دې ته ورته شیانو کې نو دا اغه آش کې دا نو دا اغه نه کوشش وکړي ځان ډیر وساتې او هغه کم کړي دا غي استعمال او د دې سره څنګه فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړي واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید عربي شي کم چې وکړي د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهي او که زیاتې خلاصه خبره ده که تیز ووهي خله که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هدا خپل تیز دقیقې تاسو باید قدم ووهي نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دې نه د باقي حمله او د باقي رغبه باندې دونه بچی ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسې یو بل اړیدونکو تم نوبات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند تمرین پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی فلهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرانو سیدون کيم خو سپیل حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکړئ الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه هم دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه پوهیدا د سی سی ز یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان ډیر لیدلې دي چې نقصه د یو چای هغه درمل کده زړه د فاره یا د فشار د فاره یا د نورو امراض لپاره دی بیا راخلی و نور مریضانو ته ورکوي دغه څونه کولای شي د زړه نارامه بینسکه او یو بل پښتنه سي زه خپل ورسره مخامخ یم زه خپل معاصل یم دلته ز بعض وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر د فشار پر د اعصاب باندې د فشار راوړی دغه د فاره کې یو لار راته وشو ده
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات او سید ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې وات څورته وای
بلې الهام صاحب خو چې د لومړی پښتنو په لازمازین کې پاتې نه شو لا بخنه غواړم
او هغه دا ویلي چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای؟
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نویو په منځ کې. کله د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لفظ استعمالو دا خو معاصر هم دی هغه ته موږ بریډیکارډیا وایو. نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي. او که د زړه ضربان د نویو نه برځي نو هغه ته موږ ټکی کارډیا وایو، یعنی زړه ضربان زیات شوی دی. نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بعضې خلک چې هغه شپېته پنځوس دسې دغه شپېته او یا پنځه شپېته دسې لري، بعضې چې نوي پورې لري. خو هغه کسان چې هغوی تمرین کوي، منظم تمرین کوي او هغوی جم ته ځي یا پلوانی کوي یا بل منډه وایي، خو مقصد ورزشکاران، دغه ورزشکاران چې دی په دوی کې کېدی چې په نورمال ډول سره هم د زړه ضربان چې دی هغه د پنځوس د شپېتو او پنځوسو په منځ کې وي، یعنی په هغوی کې موږ به دا اتلتیک هارت ورته وایو. یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینه پمپ کوي نو په لږ ضربان سره هم په یو داسه کې هم هغومره وینه دغه کوي څومره چې یو بل زړه په لوی ضربان سره پمپ کوي. نو دا یې نورمال حالت دی. د نورمال حالت نه د زړه ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري او که زیاتیږي هغه هم خپل اسباب دي. چې کله زیات شي نو ضربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي. د زړه درزا یو عامه وجه چې د هغه استراب، پریشانی، روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتوي. د دې سره څنګه د مشروباتو مخکې کم رول پوښتنه وکړه د مشروباتو په اړه، معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازي مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي، شین چې کافي دا چې د زړه ضربان بروړي. نو دا شیان هم د سره د زړه ضربان زیاتېدلې شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه بې نظمه وي. یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسي دویم غیر منظم دی. دریم نو په دې شکل باندې د زړه بې نظمي هغه کېدای شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو بې نظمي رامنځته شوي، دغه خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی. د دې سره څنګه دی دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه ګوجوي. نو د دې په خاطر باندې د مطالعې لپاره خبره داره چې انسان اول دشي وختونه انتخاب کړي چې په هغه کې مطالعه کولی شي. که وختي انسان ودی شي وختي د شپې او بیا په وخت راویښ شي نو تهجد هم کولی شي او دغه سره څنګه بیا مطالعه. نو هغه دشي وخت چې هغه کې چوپ چوپ دی او انسان ډیر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي او ستړي شي دا په خپل په ذهن باندې به تاثیر کوي او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخذ هم نشته ولې. نو خدای راشي دغه شنه د تون نزان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې لږ زره ډاکټر صاحب بیرته هغه اصلي بحث ته راوګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونو باندې به هم لکه خبري وکړو، درملنه باندې به هم لکه درته هم شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز مانځي او سګنې شوړی دا دی چې عامه پوهاوی زیات کی او د زړه د حمله کچه راکم کی. ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي؟ په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغیو د تشخیص امکانات څومره دي او که بیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټولې ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیره زیاته مننه، مهمه او خوب پوښتنه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیره ښه پرسمینه غونډه لرله او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نه میګی دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې تم وروستي پرمختګونه دي په نړۍ کې په هغه را به معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو نو هدا خپل دغه پر اړه معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو، بلکې که زه وایم چې یو درسو عملی د بی ال ایس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغۍ په اړه معلوماتو نو په دې کې هم دا خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري نه د دې پریزنټیشن پر همدا و چې یو قسم مایوسی موږ پیدا کېدل چې بنړی کم ځای کېده او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا وو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو وو کال مخکې یا اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د لګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو. حتی یعنی کول لس کال مخکې صحیح نه و. یو دوه مراکزو کې به کېدله په دولتي شوخانو کې بهش نه کېدله. ایکو یعنی د زړه یو عادي معاینه ده الټراساؤنډ غوندې دی او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو بیا د هغه نه پرمختللی شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته ښایي په هماغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي. نو دا د دې شیانو امکانات نه وو او د دې ناروغیو لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه. خو نن الحمدلله انجیوګرافي هم شته ایکو هم شته. د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږ سی ټي سکین مانیجر انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې. د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معاینات دي د زړه هغه هم الحمدلله کېږي. یعنې که څه ووایم چې د زړه د تشخیص په رابطه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبره الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي. ډېر کم څه د سپاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولی او بیا مجبوري کوو څوک پل چاته ولیږو. د دې سره څنګه د تداوي کوم دغه چې دی تداوي زمونږ د زړه د ناروغیو تداوي په درې مختلفو شکلونو سره ترسیږي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالوي. دوا ورکې په دوا فشار کنټرولېږي په دوا د زړه درد کمیږي په دوا د زړه ضربان کمیږي. دوا کلینیکل کارډیالوجي یا میډیکیشن کېږي. دوهم اجزا نو هغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوي د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرنګ اچول کېږي. خلک وته سپرنګ وایي دا سټنت دی. نو سټنت یا سپرنګ اچول کېږي او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي. مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلی سره د رګ بلاري ده چې کوم وایر چې په هغه باندې بندي. یا مثلا وال چې هغه څنګه په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کیږي هغه باندې خلاصي. نو دا دوهمه دغه ده. او دریمه چې هغه د زړه جراحي ده. نو دغه د زړه کلینیکل کارډیالوجي جو دا ډیر ضعیف او په افغانستان کې یو اته نه کاله مخکې نن الحمدلله هغه هم کوي ده. او دا غینه مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیالوجي دا هغه کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره ترسیږي. هیڅ ضرورت نشته چې ګیران ته پاکستان ته منځنۍ اسیا ته هند ته ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یې لري نه لري دا یو ستونزه ده. دریمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي چې هغه د زړه خلاص عملیاتونه په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا سنه اتنه شفخانی دي چې هغه د شان سره ترسي چې یو د هغه د حيات ته موږ خپل ال تکار کوم. موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امراسي دي الحمدلله دغه خلاص تداوی موږ کوو خلاص عملیاتونه کوو د زړه سره. موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو کوو. هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي. هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چورته ول کیږي نه د زړه د شریانونو لپاره عملیات سره ترسیږي. او کاغه د زړه د ربونو عمومي دغه دي ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو او زموږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث دی. اول خو به دغه د اوریدونکو پوښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی. د پوښتنه کړې وای کدی او چا زړه او یا فساد له کار لویدلې وي او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوي شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی. زه فکر کوم د پوښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یا واستونزه یا ناروغي ډیره نه وخت تشخیص شي مثلا زړه کې یا واستونزه وي یا مثلا راګ بند وي هغه بندواله دي حتی زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي حد ته رسیدلی وي د زړه د حمله لامل شوی وي آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلی شي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي.
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته موږ ایجکشن فریکشن ویو. ایجکشن فریکشن ان د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امیلی تاسل امیلا. نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي نو څومره پمپ کولی شي دغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم. نو دا سل سی سی وینه چې راځي نورمال زړه چې وی نورمال ته به سي نورمال د ځوانانو زړه خزل هیلتي او صحت مند زړه هغه په دې کې او یا 15 او یا 20% وینه چې دا هغه پمپ کوي 15% یا 10% د ځان سره ساتي. هغه هر ځل چې دته وینه راځي نو په هغې کې اویا یا پنځه اویا سی سي کسل سی سي راشي نو هغه پمپ کوي پنځه ویشت یا دېرش سی سي ځان سره ساتي. نو مونږ وایو چې د ده زړه اویا نو تر پنځه اویا فیصدو پورې دی دته اجکشن انفیکشن وایو. دا چې راکوزیږي نو دا که تر پنځوسو پورې راکوز شي نو مونږ وایو چې دا زړه لږ دغه کم شوی لږ کم شوی مایلډ حالت کې، او که د پنځوس نه تر دیرشو پورې راشي نو مونږ دا منځني حالت کې دغه کم شوی دی د زړه قوت. او که د دیرشو فیصدو نه دا راکوزیږي تر شلو او پنځلسو فیصدو پورې نو مونږ بیا وایو چې دا ډېر سویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوری شوی دی. نو اوس خو د اوسنی تداویو سره دلته مونږ چې کومو مریضانو کې خپله په کابل کې چې کومو مریضانو سره مونږ کار کوو نو مونږ د دیرشو فیصدو نه بره زړونه چې دي هغې کې مداخله کوو، عملیات هم کوو، سترنګ هم چې ورڅه کوو سره د چرسکې زیات وي. خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د دیرشو نه کم دي نو هغه مونږ عموما طبي تداوی ته راجع کوو او هغې ته دوا ورکوو. مونږ سره داسې هم شوي دي چې مریض د پنځلسو شلو فیصدو زړه په حالت کې راغلی دی او هغه د حادې مرحلې نه وتلی دی، بیا مریض پنځه ویشت او دیرشو ته د هغه زړه بېرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي خو لږ د عادي نه زیات فعالیت بیا نه شي کولی، کلی کېږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکټورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته په هغو کې اشاره ورته وشوه چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپېتو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتاً به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کیږي. یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدونکي دي، عام ځوانان څومره زیانمنونکي دي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه؟
بالکل ایجنټ چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغیو یو فاکتور دی د ریسک، او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا چې په شلو فیصدو کې راځي عمر. ځوانان چې دي هغه په دغه اتیا فیصدو کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیا نه کوي، کله چې تشخیص یا وروسته تداوی کوي یا امکانات ورسره نشته لاسرسی نه لري خدماتو ته، د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپله د اووه دېرشو کالو کس هم د زړه شریانی ناروغیو دپاره عملیات کړی دی او د اووه دېرشو کاله یعنې دومره عمر نه دی، لیکن په هغې کې دا عملیات شوی دی. د نهه دېرشو کالو هم عملیات کړی دی او د دو څلوېښتو کالو هم عملیات کړی دی. نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فکتورونه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي پرې نه، که نه پوه شي او ځان دې وساتي نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورښکته دغه ماشومانو پېښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. اکثره نوي زېږېدلي ماشومان د زړه کمزوري لري، که لنډ دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغۍ لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږېدلي ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دي نو هغه د زړه ولادي ناروغي وي، اکثره د زړه ولادي ناروغي، یعنی د مورزادي د مور نه چې زیږېږي نو په هغه کې دغه موجود دي. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د دې تشکل کېږي جوړیږي، په هغه وخت کې مختلف فکتورونه مثلا وایرسي ناروغي که مور اخلي، سایتومګال وایرس په نوم یو وایرس دی یا هرپس یو وایرس دی، وایرسي ناروغي که مور اخلي نو دا د دې سبب کېږي چې خصوصا په حمل په لومړی درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقص رامنځته شي او هغه د دې سره وزي کېږي. یا مثلا په دې وخت کې د اکسرې شواګانې مور زیاتې واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې د پوره شکل باندې خواړه وانه اخلي د حاملګۍ په دوران کې، او یا دا چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده وي او په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننټ او د بارش کېدلو خبر را مطرح شي، نو په هغوی کې دغه مرض چې دی در اخره کېدلی شي، دغه مختلف اسباب کېدلی شي.
کور ودان رورو بس پای ته رسو. ډاکټر صاحب پای کې غواړم یو ځل بیا ستاسو سپارښتنه تکرار کم چې څه کول پکار دي ترڅو مو د غزړی چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنې مزمنانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې دا محل زموږ استاد وغا غوري؟
دا خو ډېر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکي ځان سره واخلي.
هغه دا ده چې د زړه د ناروغیو یو ښه خبر دا ده چې د زړه د ناروغیو په پنځو کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسې د خپلو کوششونو په ذریعه باندې د الله په مرسته د هغې مخه نیولی شو. په هغې کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړۍ خبره چې ده هغه په فزیکي لحاظ باندې باید فعال واوسیږو، روزمره ورزش وکړو، منډه ووهو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه کې په خوراک کې پر خورینه باید موږ ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدرې شیان د نشایستې په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار. د دې سره څنګه کې خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو. د زړه یو ګراف وخت وخت باندې د ډاکټرانو د هغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غینه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو د دې د استعمال نه. د دې سره څنګه کې شکر ناروغي ولرو، دا غي تداوی وکړو، په لور فشار ولرو، دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغۍ مخه نیولی.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم په دې لاره چې دغه سپارښتنه مو چې وکړه او ریډونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریډونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پایته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی حدیث صاحب نه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړله.
ماتل میں نکل چې باران دې چلې ستا دیدن می ډېر مړ جلې نا مرد لګ فورا اوس د کالن باران دې پتر سم دې نن باران دې دروازے کو پختنا برند نظر سمجھ نہ برند نظر سمجھ نہ برند